سلامونه، احمد شیبریم د سجر اړو د سات خبرو وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د ساينس په برخه کې د شوزو انجونو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډیر خوشنۍ سره لمانځو. یوناما په خپل بیان کې چې په خواله رسنیو کې شریک کړی دی زیاتوي چې 1400 ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. یوناما په دې بیان کې یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتنه کوي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 12 په نړۍ کې د ساينس په برخه کې د شوزو او نجونو نړیواله ورځ ده چې په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرشم د ټول نړۍ له هیوادونو غوښتنه کوي چې د شوزو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خندونه لري کړي. د کرکټ د شلو ورونو پر نړیوال جام کې نن جنوبی افریقا افغانستان ته 138 منډي هدف وټاکه. د لوبه د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي پوسټر لوبغالي کې روانه ده او افغان لوري تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. دا په شلو ورځ نړیوال جام کې د افغانستان دوهم لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې نن بل لوبه د استرالیا او ایرلند ترمنځ ده چې د کابل په وخت د غرمې 2 بجې پیل شي، او د نن درېم لوبه د انګلستان ویسټ انډیز ترمنځ د کابل په وخت د ماښام 6 بجې شروع کیږي. په کاناډا کې وشلسي 9 کسه وژلي او پولیسکونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه د سیشن بی پولیس د بریټیش کولمبیا په ټامبلر ریچ سیمه کې رامنځته شوه. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل چې د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې 2 یې مرګونه دي. پولیسو د بریټګری د هویت په اړه ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. دوی یوازې دومره ویلي دي چې بریټ کوونکې ځان وشاله دي. تر دې پیښه وروسته د کاناډا صدر اعظم ټاکل شوی به نن په مونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي. د دې پیښې په خاطر خپل سفر وځنډاوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دې خبرو مهمه برخه به له ایران سره د امریکا روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل تر اوسه واشنگتن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې له ټرمپ سره د دې خبرو کې به د غزي او سیمه مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحده ایالاتونو د کلک دریس خوشتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگتن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی، خو واشنگتن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هیواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ټرمپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازیو په عمان کې مذاکرات وکړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډرمنو کوللی سکون کو زه برښنا غوښار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډرمنو کوللی سکون کې برتر او جوړو صحتمند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو د سیمه لرستا سو دی یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوسته نو هله د شتاس ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لسته امدګي هم چمتو والول قدرمن زکون کو نن رزم راستا سو پي ول سم لوست کې درس اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګه چوانات، ويم د اوبو لګول لوي پرجه، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تسبيه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن رزم راستا سو لوست ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات تر لاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پیل سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوګلری زکون کو د لاس د پېپر شبو کې لمړی مجاوتاسو پنړی کې اوبا په هغوی باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مجاوتاسو پنړی کې اوبو پیژنو او د هغوی پنګاچونی په حق له بحث پړد د سر ملمات لاسو قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ ستاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرته له اوبو څخه هغه که چیرې انسان واوسیږي، حیوان واوسیږي، نبات واوسیږي، څاروی وي، هر څه چې واوسیږي پرته له اوبو څخه نشي کولی چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زده کوونکو، په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې ده اوبونی ولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اوونیوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د سشلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کېږي چې دغه برخې دي په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه کدرمن او ګلالی زده کوونکو، اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ټوله ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کېږي او د مرګ ګواښ لامل کېږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کېږي. همدارنګه کدرمنو ګلالی زده کوونکو، دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغي چې دی، دغه 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي، چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی. او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنې کې لګول کېږي. د دې تر څنګ د کرنې په سلو کې 14 محصولات د خوړو بغولو څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وو، چې په دا 9.3 میلیارد تنو کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کدرمنو زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پیښې چې ترسره شوي دي په هغو کې 21 وسلوالې نښتې رامنځته شوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه کدرمنو او ګلالی زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي، په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمسال جمهوریت سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي، او 200 متره لوړو کړنو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پرې تاسو ورباندې پوه شوي واوسیږي چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې د اوبو په حق له اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپیژنو، چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کېږي او په کوم سیمه کې سر ته رسېږي. ورځ د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو د اوبو په حق معلومات تاسو سره وړل چې اوبو څومره مهمه دي زموږ تاسو په ژوند کې. نو موږ تاسو وایو چې سوچ دې زموږ پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبو چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنی پر دروي برخو وشه سي ویږي، خو دغه دروي برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپل د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروی وي، یعنی مالګینې اوبه لري، او همدارنګ له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشرو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې سو درنو ځکه کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو له لوی ستونزو له جملو څخه شمېره کېږي، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستون ته خپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به دربلودلې په خپلې په کارونو سره تر سوال هاو خو به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښته ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو تر سیږي، چې د اورښت په لندباله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرون کې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاش نه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبول کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو ګللی ځکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کړي او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي، چې دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او ستر اوسېږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره سولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی، نو په دې توګه سره به لوی ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب لامل بسی، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجش عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي، یعنی کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي، کله چې تصفیه سي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي، نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو اور اچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په شارو کې کارول کیږي، چې باید پاک او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي، هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسیو اوسېږي، او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل، چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست هم دې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي، او پیسې پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې سي، زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکن کو ز برشنا غفار یوز ربی هم تاسو ټول تشرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیه مضمون یول سم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیری د صحت چمه پتن وی قدر من زکن کو مخله دین چیز نن رستا سن ول اوس پل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون کتاب کتاب چاو کول من ول ری تر سو کول سی د نن رزی د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درس یا هدف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو د لوست په فایل په شیبو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو، چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سر در سوال کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو، چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو، چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي چې دې کسان ته موږ تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیل هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي، چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم شته، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څنګه چې شوم انسان مراد تاسو د درکول څه چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دی په پاکستان کې میشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دي ته ارسي وي تر څو بیرته خپل هېواد افغانستان ته راسي، یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هېواد ترکوي او نور بهرني هېوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلې سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغیر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغیر ورکوي نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي، چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري، چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او سیږي، یعنی آب او هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه سیږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي، ګرم او توده هوا او سیږي، خاوري کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته ارکیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترکړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل د ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې ده اصلي هیوادونه پرې ایشی دی او لبل هیواد څخه یې پناه اخیسته ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له عمل څخه انسان اړ کیږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او غلالي ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاس ته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبونکي لاملونه چې دي په دې کې د وی ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېر اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبونکي لاملونه دي. دغه جذبونکي لاملونه چې دي درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ته مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هر کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنی هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنی مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ ویلې سترونو ځکونکو چې 15 سلنه نفوس په اروپایي مهاجرین او 2 سلنه په افریقایي ترپوسی دي چې د 19 پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1345 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 12 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل و چې موقتی جبیا درلودل، او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې ورسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د جرینو د منلو لړی قوانین واضح کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د مهاجرونو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوینو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډیر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپیژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم وپیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدر مونږ زده کوونکو نژاد موږ تاسو تعریفو. نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، سیري، پوستکي او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسي د دې ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې د رونو ځکونکو درې اصلي ټکمونه باندې ویشل شوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي ټکم پکې مربوط دي، دوم زیار یا هم مغولي ټکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي. چې دغه ټول ټکمونه هر یو ټکم خپل ځانته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفري جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوي لري او هر یو به جلا ټکم لري. همدارنګه درنو ځکونکو نن ورځ په لوست کې مرتبط سپین ټکم نژاد خلک پیژنو. سپین ټکم نژاد خلک چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی سپین پوست دی جگه خوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د زنګړینو له جملو څخه شمېر کیږي. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دی دوی پوستکي چې دی زیار پوستکي دی زیار رنگ لري پوستي همدارنګ تور او صفا ورشتان لري، لږه ګرد سر ګردې کوفړي د سر د همدارنګ بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنې چې تشتي ټیټ دی او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یې کړګوتي ورشتان لري او همدارنګ پړي شونډي یعنی غټي شونډي وي او ګډ یا هم دوه رنګه توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پیل کې مېز ترغلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې به دي ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو زکون کو تر دې دم پرې مودا ول بستل وس هم د توکمونو جغرافي ویش په حق له بلود توکمونو جغرافي ویش دي درنو زکون کو دغه جغرافي ویش د لکه سره د اسیا لوی وچی د نفوس له بیره بیره توکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی. یو اسیا د اسیا د لوی وچی توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیار پوستکي توکم لرونکي کسان شامل دي چې د اسیا په لوی وچی کې د دې توکم خلک د نور توکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچی توکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دی. بل هم د افریقا د لوی وچی توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچی توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په ته ضرورت نه ترسیږي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مو لوست ولوستي وسندلوست په دې برخه کې کورنی دنده کورنی دنده کې نجات تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نجات تشریح کړي او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نور نسته د نن ورځې پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت لا پمن.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی. خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب د ورسره د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم او نغه ابتدایي د کلی مل کدا لیسې د کلی مې همدل ته خپل کلی کې کړی دی. بابا خوشقاری ولی په علي لیسا کې مې کړی دوه سم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ رادیو د یو ډیر پخوانی دایمي اوریدونکو په توګه. څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې؟
او مننه خوشاله دي ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یو نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه پلار مې هغه ځای په زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم هغه کې اوس مصروف یم، نور دا کړته مې واتوه نه شوله مثلا هغه دې قانه کې په حال مصروفیت لر.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل هغه ما سپاتې شول د قانه تشوي.
وہ بالکل آگا خو پات شول زکما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کای ما راتو سره به می ډیر شاو کو ستاسی دا آزاد راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی بس هغه وخت به ما رمان پو ولا مکتب ته ومن له آزاد راډو به می مریدل بس خو وختونه و بیا چې هغه تاریخ سولم دولسم نه بیا ما دې خبر راړي سره ډیر شاو کو خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات شو
نو هغه ارمانونه دې دفن کړی دی او کترو سپوره هم یو څه امیدواري شته چې پر اتلونکو کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي
یار راتلونکو کې هیله خو لرم خو امیدم شته ده خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته په دې خاطر چې دا سوشل میډیا دا کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی
او بالکل هغه خو صحیح دا هغه سوشل میډیا کله فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم دا چار سړی اوس خبريال کېدل شو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه خو دا اوس چې د قانې یو د مزکی د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل هغه خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستای یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي ستاو دغه بزګری فرق لري
نہ دل تو چې دا بزګری ته لکه دا سیواد والا او دی سیواد یو رقم بزګری ده ځکه چې وسایل نشته دي دا ماشينري نشته دا نور وسایل نشته دي هغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوايانو باندې به چې لکه سیواد سره ولري هغه به پیږي نو هغه د دې ته کارانه د تل حال غو دلته
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زه نه پیګم چې تاسو به په خپل کاروانده کې کوم شیان کړی دا به ورسره راته وایست مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخت ورتګ دی او د دې په ځای چې لوی امځکه ونیسي یعنی پراخ امځکه ونیسي مخپورته بوټي حرکت کوي نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران
دغه نه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کیږي هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه باندې چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه یي ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لاختي ته جوړ کړي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته په ځینو ولایتونو کې مې راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یا وازی له بادرنګو پارمونه یې هغه ته پارم وای دلته شنو خو نه هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کش کړی غاټ دې دالې زونه غونډي یمغه کی وکړي نو هغه که نتیجه ورکړي کم مصرف تر دې او به کم غواړي نو به د سات کو دلاري ورکړي لکه پایپ قطري سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر حاصل هم ورکوي
نو څنګه د ته دغه سیو فارم لري
نه زه خپله د شپارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن لته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورتراوړې زمکه کې واچوي بیا دغه وروسته د الرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټاک وشي الرګي ورته صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف واړی دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري ځکه کنار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کم خدمت څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
هم ستاسو څومره ځکه ده؟
ما خو اته جری بزمه کړه شخصي اته جری بزمه کړه او پدې کې بیا نور او خاطه اته جری بنور بیا پدې قانوني در سره
نو دا خوشپارس جری به خې ډیر ځکه ده
وز مکه به خې ډیر د شپارس جری به خود ته بل د مکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکی نو څه کدا ډیر د مکه بیا شاړه پاتې او په کم از مکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادام ونی دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا د چې ک د اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیره برخه مزکه دی باغونه دی او ک خالی مزکه ده دی کرنې لپاره او چی پکې کری بیل دی غنم چې یادونه دی
ډیره مکه نه خالی مکه ده او کما مکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی مزکه ده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده شپک جری به خالی مکه ده او بل ده کې منبر سلور جری به باغ ده د قانې کې او یو پنده نیم جری به خالی مکه
اغه مزکه چې خالی ده په غو کې چی کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې منګ غنم پکې کړو اغه تر څنګه لګنور خالد مکه پریزو سی او جریب کادر یو نیم جریب کادر هغه کې بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کادر مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز د شیان پکې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام د درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شین دو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شین دل بیا چې کا وتر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شین دو په کې تو خم یو رقم دا واره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شین دو او دا غوړسته بیا په ټیکټر راړو د تیغانم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا ښه او بکوو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو په کیشین دو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینا په سینا لپاره ولني کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنا ولا او دا غنه مکرانه خود افلار و دین کنم ده چی پاتی ده وز منگه ما شمانم دلت غرد شوی و ملام پانده غذای کرالوی شوی و کم سیم لیدل یا ما غفی من کرو
او یا وانگیره نه همشتا چی وای غنم دمزه که برکت ده
و بلکل بلکل هم ده چی ده غنم چی ده زمه که برکت ده نو غنم بیخی زیاد حاصل ورکیوی یو مسرب پی کم راوی او حاصل خواه حاصل ورکیوی دارستن غنم و بم کم غواری پده چی وکه چی پینزه و بطولی غواری
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل خیواوری هم وشولی دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا په بیل کلاورته ګامو بکلی او شاخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورتوی د جوی ماینز د سینیم متر ورته چغار کو هغه کیم بیا سره ورتا چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او قاضی خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرسيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه فصل چې ورسیږي هغه بیا مار تا چې اسره ممیز کې جوړو و چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکې دانی د شغات غټ و انګور کې وی هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د کم وخت لته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و چې دا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالې بن کیږي یا په یو پرولو سوالې کیږي یا سو کله بن کیږي دغه سلور پنځه کاله بيخي ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
د زمونږ په سیمه کې چې حکومتي خو چې ما غوښتل چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډېر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مړی یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډېر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټيږي او ونه وړکی حاصل ډېری زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکه علي سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کی دا ترخک بادام دی وګړی وړی ونی کی لکه ګلاس یا غوړ ګلاس ورکی چورته په مرا لهجه کې خلک وایي او تیرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړی وتی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وتی ونی نکیږي کپا تا مې په پټی کې ښه ټوټي مې ښه چنارې مې ښه د پرای الو بالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه اوس ټولې سره د سیبيخي نک قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با څنګه وایم دا پرمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي د پسیما کې پلان لري چې دړې ونی چیرې هغه و با څل ته رقم بادام چې من خپل یې شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی د درې کال پاسې لاغلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډې کاغذي بادام مرتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلي پیوان دي نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر خې منتري نیم دره درې دره افغاني خسي خرڅي
تاسو تجربه کړی دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غزینو یو کاف او غزې د انګور تاکونم لري کله وانګور تاکونه یو باران خرابوي یا مغما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطه د سړی نوې باغی خایدا او هم دغه بادام غول پکې کوي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه او د باغ او مثلا تاسو مخ کې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه د کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري د کومو شاخبوري ما خپل نه در زده فکر غواړي هغه تمنګل شي او په تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له کسانه د نسبت د ونو نه او دا کولبا چې کوله کله غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پایبل کو د ازمکه چې کولب کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راستان کې دیلی وګدواله لا سانتی اوس باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ترکتور د چې پلانوالی بنې دونیم کې چې یو پوګدوالی بنې د واکې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالی نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چې ورته وایي هغه لکه پولی غونې غاټي غاټي نو غا کې بیا ترکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دا هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نه وي بیا په غو بنې ورته دا پایبل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي تام په تک پینځه په پینځه کې چې ونی هي یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړکی ترکتورونه دی په غدمه کې کول بچ
او دغه نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې یو په ور کې چې په دویم کال باندې بس نه کوي وی دریم کال باندې خټه تاثیر کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخنه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخو نه وخه خټه تحصیل ورک کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوا کلو کې خټه تحصیل تر رسیدي چې یو بې او ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په تا جدي میاش جدي لمړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندل سنت چې دوی نه هیڅ نشي وی غټي نه غړوري نه وی غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په 2-3 میاشت کې بیا په ادم په سوي نور حاصل تر شي
دی ونه پایوند ته خپل کوي کبل څو کړه غواړي
نہ دیونه پیوان کو اس کني پیوان من خپل کو او اسو سو داول پیوان دو کوم سو داول د رقم غټي ورا چول کی جګه بیا نور مسلکی کسان وتراو اس کني پیوان د سیده چې دیو یو و نه یی د چې کمزوري میوه کی بیا غواړي چې خام میوه پک پیوان کی بغي د نیمای چې به راټ قایچی کی یا به کم د کی چټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کی هغه ځای به راټ کم د قایچی دی کارا دی هغه به سپمای دوا ځای کی هغه کې به ولخت یو څنګه ورکی د دې خو په یوه لکه مثال د ماچ کم بادام او په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخت به یو څنګه ورکی یو بل کې او لکه خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما هغه دې قوت لري او شنیکیږي په یوان ځای چې په میاشکې او میاشکې خدای چې جوش خوري تکا ونی ډاټ وان نیسی ما
او بزغلا یو کوریه استخپل دي ک هغه په بای اخلي
نه بزغلا خو موږ د انګور خپل دي دا نور د ونو دا په بای اخلو دا ویني د پرمان نه راوړي او ځینې لته یو باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ورکی ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ورته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته یو کله راته شي وې ساکالې په اصل لا غلي وې شو اصل ور کړه دا پستې یو کړ چې یو شپک کلو کې اصل ور کړی
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا پمځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پل باندې پلک دی چې تاسو پلاری خیو؟
نه تغییر خو پکې زفت زیات راغلی ده. دوی چې وایي چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسکیچي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول دوه دانې، هغه به نه به ځمکې کول به کولې، ټیکسټر به نه ول، نو هغه به وخت کې به په غویان ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکسټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وښي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس فصلونه مرض کوي. نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه نا څه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي. نو یو څه نا څه بدلون راغلی ده پکې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځ ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لری، یو لیدلوری لری چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې، به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، ځکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بیخي زیاتې اوبه لري، دا د اوبو ضایعات ول. یو کس یو څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تیر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته وکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول وداسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نه فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوی بیخي غټې غټې غوړه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي، پستالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ضایع کړي د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړه، چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه و، تنده یې نه کوله، په اسانه به ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
you are clear. تور خلق ډیر عزت کوم او